پایان این مجله خبری رسیدیم، اما با آغاز ساعت و برنامه دیگر که اجمل اند میزبان شما خواهد بود. سلام اجمل، صبح بخیر.
ډیر زیات مننه تاسو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره. امید مرزبان نه مننه کوو. دوستانو، په روان یو ساعت کې به د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره یو کلی زرغګونه ډرامه او ډرامې پر موضوع بحث هم لرو، خو پایله خبرونه کوو. پاکستان یو ځل بیا چمتووالی ښودلی چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو امکان برابروي. د ایران د پارلمان مشر وایي د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره د تهران د اټومي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو تمه لري. او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل د خپل هنګري سیال په ځواب کې ویلي چې د کډوالو بحران ټوله اروپا اندېښمنه کړي. پاکستان یو ځل بیا چمتووالی ښودلی چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابروي. د پاکستان د صدراعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په درشل کې ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد د کابل له خواښې سره سم هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د سولې خبرې چې د روژې په میاشت کې پیل شوې وې، د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته وسنډې دي. سرتاج عزیز همداراز د پاکستان پر ضد د افغان چارواکو وروستیو څرګندونو ته د اشارې په ترڅ کې وایي د افغان حکومت تورونو پاکستاني چارواکي اندېښمن کړي او زیاته کړي چې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. ټاکل شوی چې سرتاج عزیز نن په کابل کې له افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یاریکا په شپږمه غونډه کې د ګډون ترڅنګ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر او نورو چارواکو سره وګوري. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکو کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یوه نړیواله غونډه جوړه کړي. دا کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیار ویلي دا غونډه د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په جنیوا کې جوړیږي. په کابل کې د یو این ایچ سی آر ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې په غونډه کې به په بهر کې د میشتو افغان کډوالو د راستنېدو او د هغوی د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندویه هیوادونو د مرستې غوښتنه وشي.
د یو این ایچ سی آر د اجرایي کمیټې په ناسته کې به د افغان کډوالو د هغو د ستنولو او د بیا ځای پر ځای کولو په اړه بحثونه په یوه خاصه غونډه کې د مرستندویه هیوادونو په ګډون ترسره شي. دا نادر فرهاد په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري له مرستندویه هیوادونو غواړي چې افغان کډوالو ته یو ځل بیا جدي پاملرنه وکړي. دا یو بل خبر لمخې د افغانستان د کډوالو د راستنولو د چارو وزیر پرون د ایران د کورنیو چارو له وزیر سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړې. سید حسین عالمی بلخی د ایران د کورنیو چارو له وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی سره چې پرون د ریکا په غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته ورسید، په کتنه کې د افغانستان، ایران او د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری ترمنځ د درې اړخیزې موافقې د عملي کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. دواړو وزیرانو په ایران کې ډیره غیر قانوني کډوالو ته د استوګنې د قانوني اسناد د ورکولو په اړه خبرې وکړې او پریکړه وشوه چې دواړه لوري به سر لنن د هغه افغانانو د ثبت او راجستر لپاره چې په ایران کې د استوګنې اسناد نه لري یو ګډه طرحه برابر کړي. د ایران د پارلمان مشر وایي د نړۍ له لویو قدرتونو سره د تهران د اټومي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو تمه لري. علي لارجنۍ اټکل کوي چې دا بحثونه به حتی تر هغه بحثونو هم تاوده او ډراماتیک وي چې اوس مهال د امریکا په کانګرس کې د ځینو وکیلانو د مخالفت له کبله روان دي. لارجنۍ چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو لخوا د پارلمانونو د مشرانو په جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې، همدارا زیاته کړه چې د موافقې د څیړنې په مقصد د ایران پارلمان یا مجلس یوه کمیټه جوړه کړي. د ایران یو جګپوړي مقام پرون خبري اعلان ته ویل دا کمیټه به په راتلونکو څو اونیو کې د موافقې په اړه پریکړه وکړي او ښایي پارلمان په شاوخوا یوه میاشت کې رای ورکړي. لارجنۍ ویل چې د شخصا د موافقه ښه ګڼي، خو خبرداری ورکړ چې ښایي ځینې مخالفتونه هم ورسره وشي. له دې مخکې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای خبرداری ورکړی او چې د نړۍ قدرتونه پر ایران بندیزونه لري کړي او که داسې ونه شي نو اټومي موافقه به هم نه وي. خو د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست ویلي چې بندیزونه به د نړۍ له شپږو لویو هیوادونو سره د ایران د موافقې له عملي کېدو وروسته لري کیږي. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل د خپل هنګري سیال په ځواب کې ویل چې د کډوالو بحران ټوله اروپا اندېښمنه کړې او هیواد به هر هغه کار چې له اخلاقي پلوه ضرور وي ترسره کړي. د هنګري صدراعظم ویکتور اوربان پرون له دې مخکې ویلي و چې ټوله اروپا په ویره کې ده ځکه مشران یې نشي کولی د کډوالو بحران هوار کړي. اوربان همداراز زیاته کړې وه چې د کډوالو بحران د جرمني بحران دی نه د ټولې اروپا.
انګلا مرکل د اوربند سرګندونو په جواب کې ول د هنګری د صدر اعظم د خبره سم ده چې باید د اروپا سرحدونه خوندي او کډوال راجستر شي، خو زیاته یې کړی چې دا به د کار پای نه وي. د هنګری صدر اعظم اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې له سې شنبې ورځې راهیسې په پلازمېنه بوداپست کې لږ تر لږه 2000 کډوال ګیر پاتې دي. ډېر کډوال غواړي چې جرمني ته ولاړ شي، خو هنګری وایي چې غواړي د اروپایي ټولنې مقررات عملي کړي. د هنګری پولیسو د تېرو ورځو مظاهرو په دوام په ترڅ کې یې کډوال جرمني ته چې پکې وبخې د هنګری پولیسو د تېرو ورځو د مظاهرو په دوام چې په ترڅ کې کډوالو جرمني ته تلو غوښتنه کوله، د کلیتی په نوم د اورګاډي سټېشن بیا پرانیست، خو د هنګری د اورګاډو اداره ویل لویدیځو هیوادونو ته مستقیم سفرونه یې ځنډولې دي. دو برتانوي خبري اعلان چې په ترکیه کې په ورانکارو فعالیتونو کې د لاسلرو په تور نیول شوي وو پرون خوشې شول. جګ هنراهان او کمرمن فلیپ پندلبوري تیرونه د ترکیه په جنوب خار کې ونیول شول. دا دوه خبر اعلان په وسیمه کې چې اکثره کوردی ځوانان لامنیتی ځواکونو سره نښتي پکې کوي نیول شوي، ولکه د دې برتنوي خبر اعلان او ژباړون کې محمد اسماعیل رسول چې هغه پولیسو نیولی او تر اوسه نه دی خوش شوی. د دې درې کسانو نیول د بشري حقوقو مدافع ډلو، رسنیو، متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا له سختو اعتراضونو سره مخ شوي. دا خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ په ویپان ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. دا پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار وایي هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو ته امکان برابر کړي. سرتاج عزیز وویل چې همدا مسله به په کابل کې له افغان چارواکو سره څیړي.
روښانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه بحثونه به په لومړیتوب کې وي.
په دې اړه په ریپورت سربیره په همدې موضوع د سیاسي چارو له کارپو جاوید کوهستاني سره غږیدلی یو.
رئیس د اجرایی وایي هیله چې موږ نور نه غواړو چې د پاکستان میانجیګري رامنځته شي، او مخکې هم رئیس جمهور ویلي وو چې موږ مستقلانه غواړو طالبان سره مذاکره وکړو.
دا خغلی کوهستاني بشپړه مرکم په همدې خبرونه کې خبرو په غزنی کې مو د چارواکو لا غو سرګندونو هم خبرو چې وایي د دې ولایت په دوه ولسوالیو کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د شپېتو تنو په شاوخوا کې وسلوالو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په اروپا کې د پناه غوښتونکو د بحران په دوام کې د ترکیې په سواحلو کې د یو ماشوم د مړي موندل کېدو په رسنیو کې پراخ انعکاس موندلی دی. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریک کړو. یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم مه هېروئ. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار وایي هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو ته امکان برابر کړي. سرتاج عزیز له ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویل اسلام آباد به د دواړو خواوو خبرو ته په هغه صورت کې امکان برابر کړي چې د افغان حکومت مشرانې وغواړي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وایي که افغان حکومت وغواړي هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي. د سولې د خبرو اترو بهیر د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته وځندید. خو سرتاج عزیز افغانستان ته د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته وویل اسلام آباد د کابل له خوښي سره سم هر راز همکاري ته چمتو دی. روخانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه بحثونه به په لومړی ټوب کې وي، او د خوشنۍ خبره ده چې د افغانستان د سولې د دوهم پړاو خبرې وځنډیدې. خو د سولې خبرې د افغان حکومت په لیوالتیا پورې تړلې دي. که افغان چارواکي لیوال وي، موږ کولای شو چې امکان ورته برابر کړو، او که دوی بل څه غواړي د هغو په اړه هم بحث کولای شو. د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې رسمي خبرې د روژې په میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې پیل شوې. ټاکل شوې و چې د دې خبرو دوهم پړاو د زمري په نهمه نیټه یو ځل بیا د پاکستان په منځګړتوب ترسره شي. خو د خبرو له پیل دوه ورځې مخکې د طالبانو د مشر د مړینې له اعلان سره دا بهیر تر نامعلومې نیټې وځنډید. د طالبانو لخوا د مولا عمر د مړینې له تایید وروسته په کابل کې د خونړیو حملو لړۍ پیل شوه. د کابل په شاه شهید سیمه او د پولیسو د اکاډمۍ په دروازه کې د چاودنو په ګډون د حملو لسګونه خلک ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل چې اکثر ملکی وګړي وو. افغان چارواکو یو ځل بیا د پاکستان استخباراتي ادارې په دې حملو کې په لاس لرلو تورن یې کړې. له آزادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې سرتاج عزیز وویل چې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. د زیاته کړه پر پاکستان د افغان حکومت تورونو پاکستانی چارواکي نه یوازې اندېښمن کړي، بلکې په کابل کې د پاکستان سفارت هم له ګواښ سره مخامخ کړی. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان د مشرتابه په بیلابیلو پړیو کې د پاکستان پر ضد څرګندونې وشوې چې په پاکستان کې اندېښنې رامنځته کړي او په کابل کې زموږ د سفارت امنیت هم له خطر سره مخامخ کړی. غوره لاره دا ده چې دلایل یې له افغان چارواکو څخه وپوښتو څو د دې ټولو اندېښنو په اړه بحث وشي او موږ وکولای شو چې راتلونکي ته کتنه وکړو. د نواز شریف د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وویل چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د اعتماد او ډاډ بیا جوړول کابل ته د سفر اصلي هدفونه دي. سرتاج عزیز دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوې نوموړی له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یا ریکا د شپږم کانفرنس د دوهمې ورځې په غونډه کې د ګډون لپاره نن کابل ته سفر وکړي او د بهرنیو چارو له وزیر او نورو افغان چارواکو سره وګوري.
و موردل چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویلي ک افغانستان وګړي هیواد چمتو دي د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ خبرو ته امکان برابر کړي. د افغان چارواکو لدی تورن وروسته چې وی په کابل کې پورستو حملو کې د پاکستان د استخباراتي ادارو لاس او افغان حکومت بیا هم کولای شي پر پاکستان باور وکړي. دا موضوع احمد تکل د سیاسي چارو لکار پو جاوید کوهستاني سره په مرکه کې سیړلې. خغلی کوهستاني د خپل خبرو په پایل کې د دواړو اړخونو ترمنځ د باور د نشټوالي یادونه کوي.
کوم دوکه کې موږ کې پاکستان افغانستان سره کړی ده، خصوصا دویم پړاو مذاکرات چې په اسلام آباد کې روان و، وسته د ملا عمر مرګ یې رامنځته شو او وروسته په کابل کې داسې ناولې پېښې رامنځته شو. ممکن دی چې دغه پیشنهاد چې د پاکستان دي د ځینې رهبرانو لخوا ونه منل شي. نو زه اعتماد نلرم. فکر کوم په حکومت کې هم داسې مشکلات موجود دي. مخکې پخپه رئیس د اجرایه ویلی و چې موږ نور نه غواړو چې د پاکستان میانجیګري رامنځته شي، او مخکې هم رئیس جمهور ویلی و چې موږ مستقلانه غواړو طالبان سره مذاکره وکړو. زما په اند ممکن نه دی چې نور په پاکستان باندې اعتماد وشي تر هغه وخته پورې چې پاکستان صادقانه خپل صداقت را وښيي افغان دولت دپاره، چې دای مطمئن شي چې د نور دوکه نه کوي افغان ملت سره.
د افغانستان حکومت به د پاکستان له مرستې په یوازې ځان کولای شي چې طالبان سولې ته کینوي؟
البته افغانستان حکومت دغه اراده ولري، دا ډیر ممکن دی. کوم اختلافات چې د طالبانو په منځ کې ډیر تده شوی ده، یو خوا ملا منان دی د ملا عمر ورور، او بل خوا د اختر محمد دی او جکلم د دوی د ګروپونو په شوی ده. تر اوسه څو ځلې په زابل کې، په شینډن کې، نورو ولایتونو کې یو خاص شواهد رامنځته شوی ده. او دې کسان زه چې خبر یم حکومت سره رابطه یې ولې دی که موږ ته مرسته کوي موږ اماده یو حکومت سره یوځای شو. تر کومه چې زه پوهیږم دا پروګرام را روان دی او دوی اطمینان لري چې دا دوی کولی شي بېله مرستې د پاکستان نه دغه مذاکره پرمخ بیایي. مهم خبر دا دی که پاکستان صادقانه مرسته وکړي دغه مشکلات ډېر لاند شي او ډېر وخت ونه نیسي. که پاکستان ډېر نیت ونه لري او همکاري صادقانه همکاري ونه لري، اختلافات وي، بیا هغه کیدای شي چې دغه پروګرام بیا سپوتاژ وکړي. نو طالبان را اوچته کړي او تمویل کړي تجهیز کړي د افغانستان حکومت پر ضد جګړه دپاره به وړیږي افغانستان ته. هغه مهم بده که یو ګروپ تسلیم شي، یو ګروپ حکومت سره یوځای شي، بل ګروپ پاکستان رامنځته کولی شي. دغه خبره مهمه ده او زموږ نظر دا ده چې کابل حکومت امنیت داده چې پاکستان صادقانه مرسته وکړي چې دغه مسئله یو اساسي توګه راځي.
کوستاني صاحب، د ملا عمر د مړینې له اعلان وروسته پاکستان لا هم پر طالبانو نفوذ لري؟
اکثرا بالکل د اختر محمد ګروپ سره هغه کسان چې پاکستان سره نږدې تلاو لري هغه نفوذ لري. څه کسان چې د ملا عمر طرفداران دي او د دغه د وژنې نه خفه دي، څه کسان افغانستان ته تښتېدلي دي او څه کسان یې خپل بدونه بدل کړي دي یا د پاکستان وتلي دي راغلي دي افغانستان ته په خپل هغه ساحو چې نفوذ لري بدل افغانستان کې دي، تر اوسه بیعت کړي نه دي او هغه خپل اختلافات هم علني ویلي ده او جګړه هم را توده کړي دي په زابل کې یا په شینډنګ کې په نور ځایو کې او په نورو طالبانو کې بالکل نفوذ لري هغه کسان چې په پاکستان کې میشت دي او مخصوصا هغه مشران هغوی باندې خو بالکل نفوذ لري. منتها او سیاسی د پاکستان لازوهنه کم شویده و اخپلا در ارتش و استخبارات او ملکی حکومت آمند کم اختلافات موجود دیده طالبان پسر.
جاوید کوهستانه د سیاسي چارو افغان کارپو چې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو یې څرګندونه کولې. زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د غزنی چارواکي وای د دې ولایت په دوه ولسوالیو کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات شوي چې پکې د شپېتو تنو په شاوخوا کې وسلوالو تمرګ شو. بلا وخت سید شاه سقیم لسمی نور تفصیل راکړي.
د غزنی په ګیرو او قرباغ ولسوالیو کې لتیر یوې اونۍ راهیسې د طالبانو پر ضد عملیات روان وو چې پرون ناوخته پای ته رسیدلی او تر ډیر شو زیات وسلوال پکې وژل شوي دي. په دې سربیره په دغو عملیاتو کې د 15 تنو په شاوخوا کې نور وسلوال چپیان شوی هم دی. په عملیاتو کې ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت برخه اخیستې ده. په غزنی کې د 203 تندر خولي اردو د دریمې لوا ویاند بریدمل نورخان وایي د عملیاتو پر مهال د ګیرو او قرباغ په ډیری سیمو کې له طالبانو سره نښتې شوې دي. دی وایي په عملیاتو کې له وسلوالو څخه پریمانه درنې او سپکې وسلې هم پاتې شوې او سرتیرو له ځان سره راوړې دي. د د خبره په وژلو شوې وسلوالو کې اووه تنه یې پاکستانی پنجابیان شامل وو.
څوک چې عظمت ته په عظمت او تنه قناه سیدخیل او مشخیل لودیان د اکبرخیل ده کلي دي او په دې کې د دښمن سره برخورد کړی ده. تقریبا نه حتی جس کفه دښمن ته مرګ ژوبله وکړي چې له پاسه جس کټي مریدي او له پاسه تقریبا یې پنځه نه پرموز دښمن دي.
په دغو نښتو کې چارواکي د ملي اردو د یو سرتیري وژل کېدل هم مني. تر اوسه پورې له طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دا هلمند پولیس وای دوه نیم تنه چاودیدونکو مواد نیولې. پولیس وای د دې چاودیدونکو توکو څخه په ماینونو او موټر بمونو کې استفاده کیږي. نور حالی له سیمه لیاسته راکې.
د ګرمسیر ولسوالۍ امنیه کمانډان سمونیار تیمورشاه نظر وای د 2.5 کیلوګرام چاودیدونکو توکي چې په موټر کې پټیر مهارت سره ځای پر ځای شو د چهار شمې پرز د ګرمسیر او خنشین ولسوالۍ ترمنځ درګونو په سیمه کې نیولې دي. نظر ول د دې چاودیدونکو مواد انتقال پاره لوړان دي معلومات ترلودل. د ګرمسیر امنیه کمانډان زیاته کړه د چاودیدونکو توکو د دغه بار موټر سره دوه کسان نیولې دي چې تر تحقیقاتو لاندې دي.
دا زمرد پټو استخباراتو په اساس چې څلور ورځې درمخ پر دې باندې ما راپور درلود چې په بارانچه کې ځای پر ځای شوی و. د بارانچه سره حرکت راوکې دی شو تراله دی شو کې شپه تیر کړله. د معلوماتو دغه څه چې دی شو سره حرکت راکوي ماته راپور راکې چې پلانک راکا موټر دوه نفر پکې سپاره دي او دوه نه پیجاري مواد. دا زموږ د وخت کشپی ورګانونو پر دې د څلور ورځې ما کار کړی وو. دا و چې موږ خپل وروتلو دغه شی مو دی لاس په لاس ټینګ کړل. دا جنایتکاران دغه دشته چې خپل سامان ویني او دا شان ویني.
دول یا چاودیدونکو توکي د پاکستان څخه حواله د فراخ شروط او بیا د غزه د هلمند اکثر ولسوالیو ته انتقالول. د زیاتکړه د نیول سو کسانو سره پاکستاني کارتونه هم نیول سی ویډیو په دې اقرار کړی دی چې چاودیدونکو توکي وسلوالو ته انتقالول. تیمور شاه زادې رټول د دې موادو څخه په ځانمرګ بردونو او موټر بمونو کې استفاده کیږي او کچیر پرې وځي وکړول سي تر اټکل ډیر خرابې جوړوي.
دا په د دوی د خلیصه د دوی د مش په نه پیژنه د دوی د خلیصه وای چې هم په مین کې دا کاریږي هم په مټر بم کې کاریږي هم په صدرو کې کاریږي دا درې دغه ته دغه ورکی نتیجه ور ډیر کوي مواد ډیر دوی وای چې دا څه جوړ سوی دي در دغه زورور مواد مجلمن ته دروسته نه داخل کړي دغه ولور نه وارد دي دغه موادو چې موږ دا مجلمن تر اوړل
گرمسیر د هلمند په جنوب کې د پاکستان سره پر ګډه پوله پرته ولسوالۍ ده چې امنیت یې هم نسبت نور ولسوالۍ ته ښه دی. کتونکو وایي کچیرې د دې او نور ولسوالۍ سره د پاکستان پرانستې پوله په یو ډول د افغان ځواکونو لخوا وڅارل سي، له یوې خوا به د هغه توکو او کسانو د انتقال مخه ونیول سي چې په ورانکارو فعالیتونو کې ترې استفاده کېږي، له بلې خوا به د هلمند پر امنیت هم مثبت تاثیر وکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په غور کې د ابتدایي محکمې لوري د وینجلی او هلک په عام محضر کې په شلاق او هل د بشري او اسلامي اصولو خلاف بللي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشر وویل چې ترسو د درې وړو محکمو پریکړه نوي کړي د ابتدایي محکمې حکم د تطبیق وړ نه دی. اسمت ساروانی په اړه ریپورت لري.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر په غور ولایت کې د وینجلی او هلک محاکمه د اندیشنې وړ وبلله. په غور ولایت کې یو هلک او نجلۍ په خپل منځ کې د نامشو اړیکو د لرلو په تور د ابتدایي محکمې لوري د غنو خلکو په مخ کې په شلاقو وهل شول. د محکمې لوري د دې پریکړې پر اجرا بیلابیل ټولنو عکس العملونه وشودل. د بشنې نړیوالې مؤسسې د غور د ابتدایي محکمې پریکړه وغندله او هغه یې وحشیانه وبلله. د ادارې د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د دې مسئلې له عاملانو سره حساب وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون رئیس سیما سمر ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څوارلسو کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو لور ته ښه ګامونه پورته شوي، خو له بده مرغه لا هم ډېرې ستونزې شته. دی وویل چې د غور د محکمې پریکړه په دې خاطر د اندېښنې وړ نه بولي چې ګواکې د افغانستان د بشري حقونو کمیسون د اسلامي قوانینو د تطبیق مخالف دی.
در مخالفت با تطبیق قوانین اسلامی در افغانستان نیست.
دا وی په افغانستان کې د اسلامي قوانینو له تطبیق سره مخالف نه یو. دا خبره باید ډیره واضح وي، خو فکر نه کوم چې دوی د هر یا د حد اجرا کېدو ټول شرایط پوره کړي وي. دوهمه مسأله د عادلانه محاکمې ده چې دوی نه د پزای کړي. مثلا دوی ته مدافع وکیل نه دی ورکړی، بل دا چې دا فیصله ابتدایي محکمې کړي. حال دا چې په افغانستان کې درې محکمې شته، د ابتدایي محکمې فیصله په هیڅ صورت د تطبیق وړ نه ده. میرمن سمر همداراز وویل سره له دې چې څارنوال د محکمې پر پریکړې راضي نه و، قاضي د پریکړې په سبا خپله فیصله اجرا کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون رئیس د ګڼو خلکو په وړاندې یوې ښځې ته سزا ورکول د انساني کرامت سپکاوی وباله. ویل شاوخوا چوکۍ ایښي دي، سړی پرې ناستی او یو سړی نجلۍ په شلاق ووهي. په شریعت کې همداسې نه دي ویل شوي. دی څو چې وسې رسېږي لاس پورته کوي او د شلاقو وارونه کوي. هلکه او نجلۍ ته تېره اونۍ د غور په مرکز چغچران کې د پولیسو او نورو چارواکو په مخ کې سل شلاقې ورغې شوې، خو دې مسئلې ته د خلکو پام وروسته له دې واوښت چې تلویزیونونه یې تصویرونه خپاره کړل.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو اوس هم بیا کابل ته ځو. د افغانستان لپاره د سیمایزو اقتصادي همکاریو غونډه پرون رسمن پرانستل شوه. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د ریکا په نوم باندې دغه غونډه پرانسته او په پرانستنه کې وویل چې په سیمه کې زیات اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي فرصتونه شته او افغانستان په دغه برخو کې همکاریو ته چمتو دی. قسم سولملی په اړه ریپورت راکړي.
د نږدې او یا هیوادونو او سازمانونو استازو د پنځشنبې پر ورځ په کابل کې د ریکا شپږ یا له افغانستان سره د سیمیزو اقتصادي همکاري د شپږمې ناستې په پرانیز غونډه کې برخه واخیسته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی غونډې ته د وینا پر مهال ریکا شپږ د سیمې د اتصال او له شته اقتصادي او سوداګریزو سرچینو څخه د ګټې اخیستنې لپاره یو فرصت وباله. ښاغلي کرزی زیاته کړې چې که د سیمې هیوادونو ټول له ګډو ګټو څخه ملاتړ وکړي نو ګټه به ټولې سیمې ته ورسیږي. دوی له افغانستان چمتو دی څو په بیلابیل برخو کې د سیمې له هیوادونو سره همکاري وکړي. افغانستان د سیمې له هیوادونو سره په بیلابیل برخو کې همکاري ته تیار دی، که په دوه اړخیزه، درې اړخیزه او یا هم څو اړخیزه ساتوي، او دغه راز په بیلابیل برخو لکه سوداګرۍ، انرژي، بنسټیزو برخو او داسې نور. د بهرنی چارو وزارت مرستیال دغه راز ویل چې مرکزی او جنوبی اسیا به تر راتلونکو لسو کلونو پورې ښه اقتصادي فرصتونه ولري، خو په وینا یې شته سیاسي حساسیتونه له دغو فرصتونو څخه د ګټې اخیستنې مخه نیولې ده. په همدې حال کې د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد د ریکا پرانیس غونډې ته وویل چې د افغانستان او سیمې راتلونکی په سوداګرۍ، ترانزیت، انرژي او له طبیعي زیرمو څخه په ګټې اخیستنې پورې اړه لري. د زیاته کړه چې ټوله سیمه باید د ګډو فرصتونو څخه د استفادې او دغه راز د هغو خنډونو د لرې کولو لپاره خپلو کې همکاري وکړي چې ګټه او زیانې ټولو ته رسیږي. د ریکا شپږ په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان په محوریت په سیمه کې د انرژۍ، ترانزیت، سوداګرۍ او پانګې اچونې د ودې په اړه خبرې کېږي. د اورګاډي پټلۍ، د چابهار بندر، د لاجوردو لاره او د کاسازر او ټپي هغه پروژې دي چې د سیمې په سطحه یې د عملي کېدو لپاره د ریکا په روانه غونډه کې ورباندې خبرې کېږي. په همدې حال کې له پانګونې څخه د ملاتړ د ادارې یا آیسا مشر قربان حقجو خبریالانو ته وویل چې ریکا شپږ به په افغانستان کې د پانګې جلبولو لپاره ښه فرصت برابر کړي او دا کار به د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره هم ګټور تمام سي.
سرمایه‌گذاری باعث میشه که تجارت هم رشد بکنه و ترانزیت هم رشد بکنه.
دیوی پنګاچونی د دې لامل ګرځي چې سوداګری او ترانزیت وده وکړي. په عین وخت کې یو ډول اقتصادي وابستګی رامنځته کوي چې په خپل سیاسي وابستګی او نیک نیت زمينه برابروي او په دې سره د بل په چارو کې د مداخلو مخه نیسي. شغلی حق جوویل د ریکا سرجنۍ غونډه له دې اړخه هم مهمه ده چې پکې د ترانزیت، سوداګریزو او د انرژي په برخو کې د پروژو پر عملی میکانیزمونو هم خبرې کیږي. د ریکا شپږ ناست دوه ورځې دوام کوي چې په دوهم ورځ به نتیجې او لاسته راوړنې د افغان چارواکو لخوا اعلان شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
په تیرو څو شیبو کې مکتګند پیغامونه د سرتاج عزیز د سرګندونو په اړه راغلي دي چې د آزادۍ رادیو سره یې کړي. په دې سرګندونو کې نوموړي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په برخه کې د پاکستان د همکارۍ وړاندیز کړي. میرسمان لیکي پاکستان د ملکي طالبان لمنځه یوسي، په افغانستان کې خپل د سولې خبرې کیږي. احسان الله لغمان نه د قرغیو ولسوالۍ نه وایي چې دولت باید نور د پاکستان په خبرو تیر نه وزي، دا دوه مخه سیاست لري او باید دوی ته ځواب ووایي. یو بل اوریدونکو د عزت الله په نوم باندې هلمند نه ویل دي د پاکستان لخوا دا وړاندې چې د سولې په هڅو کې همکاري کوي کوم سیاسي هدف لري. یو اوریدونکو د عبدالواسی هلمندوال په نوم د ګرمسیر د ولسوالۍ نه ویل دي زله ولسمشر غنی غواړم چې د سرتاج عزیز په خبرو باور ونه کړی، ولې چې موږ په هیواد کې د غم او ژړا ټغر زکه خور کړی چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي. او نورزی د بکوان ویل دي د افغانستان سوله هیڅ کله د پاکستان په خوخه نشي ټینګیدای. دوستانو اوس هم د کډوالو په اړه یو ریپورت. په دې ورستوي کې په اروپا کې د پناه غوښتونکو د بحران په دوام کې د ترکیه په سواحلو کې د یو ماشوم د مړی موندل کېدو په رسنیو کې پراخ انعکاس موندلی. د رپورټونو له مخې دا ماشوم د سوریې پناه غوښتونکي په یوه بیړۍ کې سپور ویل شوی. د هغه بیړۍ په ورستویو ورځو کې د ترکیې ساحل ته نږدې په سمندر کې ډوبه شوې ده. اسمت سروانی په اړه رپورټ لري.
په تلویزیونونو او انټرنیټ کې د دغه مړ شوي ماشوم د دردونکو عکس خپرېدو چې د سمندر په غاړه پروت دی او داسې ښکاري لکه ویده چې وي خلکو ته سخت ټکان ورکړی دی. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې دا ماشوم یو کلن دی، خو په ځینو نورو کې څلور کلن بلل شوی دی. د چې سور کمیس او شین پتلونې پتن دي د اوبو څپو د ترکیې د سمندر غاړې ته وړېده. کورنۍ په دې هیله چې د سوریې له جنګ به وشوري په بیړۍ کې سپور کړی وو، خو له دې نه خبره چې د سړ دا ټوټه به په داسې دردونکو ډول ساور کوي. په تصویرونو کې ښودل کېږي چې د ژغورنې یو عملی د سمندر له غاړې اخلي او بل ځای وړي. د یو له هغو دولسو مسافر څخه و چې د ترکیې په سواحلو کې بیړۍ ډوبه شوه او ټول مړه شول. راپورونه وای چې د دوی بیړۍ د یونان لور ته روانه وه او په لاره په اوبو کې چپا او ډوبه شوه. د بشري حقونو د څار په اداره کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د څانګې مشر ندیم هوري دغه ماشوم تصویرونه نه هیریدونکي بلل دي. د پخپله ټویټر پاڼه کې لیکلي دا تصویرونه د ګډې ناکامۍ تر ټولو لویه نښه ده. د ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، ټویټر او نورو کاروونکو د اروپایي هیوادونو له مشرانو غوښتي چې د پناه غوښتونکو د دې ناوړه حالت غم وخوري. اکثره پناه غوښتونکي د افغانستان، عراق او سوریې اوسیدونکي دي. دوی په خپلو هیوادونو کې د جګړې له اوره د ښې راتلونکي په هیله د مرګ خطر په غاړه اخلي څو ځانونه اروپا ته ورسوي.
او سم یو اړبیا دا مهم خبر نو سرټکی ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نګدې راتلونکو کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو نړیواله غونډه جوړ کړي. پاکستان یو ځل بیا چمتووالی خودلې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پایل ته امکان برابروي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په درشل کې آزادۍ رډیو ته وویل اسلام آباد د کابل له خوا سرسم د سولې په برخه کې همکاري ته چمتو دي. د ایران د پارلمان مشر وای دی د نړۍ شپږو لویو هیوادونو سره د تهران د اتمی موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ تودو بحثونو تمه لري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د خپل هنګري سیال په جواب کې ویلي چې د کډوالو بحران ته ټول اروپا اندېښمنه ده او هیواد به هر هغه کار چې اخلاقي پلوه ضرور وي ترسره کړي. او دوه برتانوي خبري اعلان چې په ترکیه کې په ورانکارو فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي وو پرون خوشې شو. دوستانو د خبری مطالبه برخه پای تر سو تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې تر اوسه پوری خبره شوی خبرونه او ریپورتونه زموږ په یو پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. وسم رازو ونیزو پروګرامونو ته یو کلی زرغغونه ډرامه وړاندې کیږي. لیا د مباسي چې ورسته د کابل په سټډیو کې زما همکاران د ډرامې پر موضوع ژوندې بحث لري او تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ. یو کلی زرغغونه
یو کلی زر غغونا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیرا برخه کې د نازنین ورنداري وویل چې د خسر د کارونو په اړه باید د نازنینې د ماما سره خبرې وکړي. خدا چې د هغې نه مخکې به څه وشي د ډرامې په دې برخه کې به یې واورو.
ساره وروره، ته به وایه چې د څه لپاره د مونږ راغوښتي یو؟
اومای راخورې، څه سوي او ته ولې ژاړې؟
نه سار ماما، مور مې خوشې خبرې ته ژاړي.
احمده خوریه، زه مې خپله خور ښه پېژنم، نه حقه داسې وخت کې نه تویوي. څه خبره ده اومای راخورې؟ قدیر کومه نوې خبره کړې؟
نه وروره، قدیر خو په مغې خبرې ولاړ دی او وایي که دوه برابره ولور رانه کوي زه بېخي لور نه درکوم.
او هغه نازوانه خو ډېر بد کارونه وکړل. موږ یې اولنی ولور نسو پوره کولی، ده پسې نور ور زیات کړه.
وروره، ته احمد پوهېږه، د پلار خو یې ونه منله.
احمده خوریه، په دې مسله کې یوازې قدیر نه، موږ هم ملامت یو. ستاسو ژوند مو د پیسو قرباني کړ.
اوس دا خبرې ګټه نه لري ماما، بس ورته ووایه چې سمه ده، په دې دوو شرطونو کې یو یې منو. زم د هغوی لور نه غواړم.
څنګه پوه نه شوم دا څه وایې؟
نثاره وروره، احمد له بیګانه د قدیر په شرطونو خبر شوی، وایي چې زه لور په دې شرطونو نه غواړم.
خیر، د دې شرطونو منل خو ګران کار دی. یوه لاره به ورته
هېڅ لاره نه لري. زه خو خبر نوم، بیګا مې پلار وویل چې هان ملک صاحب ور وستلی و چې ورته ووایي له دې خبرې تیر شي، خو قدیر ورسره ونه منله.
نو زویه، قدیر به هر څه کوي، هر څه به وایي، ضرور دی چې موږ هم ورسره بد شو.
او خوریه، مور دې ښه وایي، دا خبرې په غوسه او غلمغل نه حلیږي. په دې خبرې کې باید ډېر احتیاط او سوچ وکړو.
نه ماما، زه نه غوسه کوم او نه هم غلمغل، خو اوس یې لور نه غواړم او نه ورسره واده کوم.
دا ډېره بده خبره ده زویا.
احمده دا څه وایې؟ د پلار او نیکه لونګۍ دې په ځمکه وهې.
یوازې زه پلار او نیکه لرم، هغه قدیر پلار او نیکه نه لري. بس نیکوم نیکوم، زیم لور نه غواړم، خپل څنګه ته دی کینی
غلی شه زویا خدای ته وګوره داس خبرې مکوا
نه مورې زما هم دا یو خبره ده زه د قدیر لور سره واده نه کوم او ور سم رزر چکیږي ما ته بل ځای کې کوژده وکي
نهیمه اسلام څه شو محکمې څه فیصله وکړه
دلاور لالا اسلام وراره مې آزاد شو له خیره
ښه اوس چیرته دی څه شو
لاړ
لاړ چیرته لاړ
نه پوهېږم چې چیرته لاړ ډېر مې ورته وویل چې یو ځل د پلار وګوره ویې نه منله را سره
ښه یعنی اوس دلته په زندان کې نشته
نه لالا دلته راغی څه کار یو هغه یې ختم کړو خپله غوټه یې په شا کړه ولاړ
ښه یعنی دومره کینه راته په زړه کې وه دلته به هم چې په میاشت کې چیرته یو ځل یې ولیده نو زړه به یې غوښته چې بیخي مخ رانه واړی
لالا که رښتیا ووایو اسلام نه دی ملامت ژوند یې تباه شو کور او کلی مور نه پاتې شو
نه یمه وروره د زندانې کېدو خو یې راته هیڅ مه وایه دا خلک په وژلو یې زما لاس او پښې راته وتړل که نه ما به د معلم ګل آغا اوړه ور په مالګه کړی وو
لالا که معلم ګل آغا دې د نسیم په جنازه کې لیدلی وای سخت به دې زړه ورته خفه شوی و
ګوره نه یمه وروره دومره لویه دښمني مې هم ورسره په نیت کې نه وه رښتیا وایي زوی زموږ په کلي کې خښ کړی
هو زمونږ د کلا نه لږ اخوا د غونډۍ په سر یې خښ و بیا مشرانو هلته پرې نه ښود په ادیره کې د تاج محمد تر څنګ یې خښ کړ
خیر هغه چې هر څه وو خو تیر شو ډېره یوه بده پېښه وه نه یمه وروره زه هم دلته په زندان کې یم هېڅ هم نشم کولی
ولې لالا څه غواړې چې وکړې زه خو یم
نه یمه وروره هر ډول چې وي اسلام کور ته بوځه ګوره دی به بیا چیرته تللی
په دواړو سترګو لالا خو نه پوهېږم چې څنګه یې راضي کړم اسلام شفیقي ورندار ته ویلي وو
څه ویلي وو زر شه ووایه
ویلي وو چې له زندان نه خلاص شي د ګلالۍ له خاطره به بیرته کور او کلي ته لاړ نه شي
ښه خیر مورې پوهېږې چې نن اسلام د محکمې د پرېکړې نه وروسته کور ته نه ورځي
نه هغوی کور کې تیاره نیوله وو چې نن اسلم له زندان نه خلاصېږي او کور ته ورځي
وایي چې غوټۍ پسې وهې په لاس به درشي چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته
هو استاذه تا ته مې چې کتل چې په یو لاس دومره کار کوي ځان مې راته بد ښکاره کېده دا دې ما هم شروع وکړه وایي چېرته چې اوسې په خوی به داغ اوسې
آفرین جار له بایمته انسانه احمده دا تخته خو در ونیسه چې وهېړه وو
سعید
ورو
احتیاط
کوه
وبخې استاده ګوتې خو دې ژوبلې نه شوې
نه نه احمده دا دوه ورځې مې درته پام دی فکر دې خراب غوندې دی خیریت خو دی
هو استاده خیرت دی
راځئ ډوډۍ تیاره ده
احمده د ولی جان غږ لکه بلبل غوندې را باندې ولګېده درځه چې وګایم
درځه چې زه استاده
استاده ډوډۍ خورو له خیره
هله یاله راشئ واه 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 زه د بدمشه داسې قطغ مې درته پوخ کړی چې پنځه ګوتې به ورسره وخورئ شنه بادرنګ او سړې اوبه مې هم درته راوړي
څه شول نور ملګري
هغوی لاس مینځلو ته تللي زړه د بدمشه یو ملنګ ډوډۍ لپاره کور ته لاړه
بسم الله کې ډوډۍ سړېږي
ته دا مالګه خوراکه
درواخله زړه د بدمشه
خیر اوسې
بس ده احمده دا څومره مالګه اچوي دا دې ښه کار نه دی مالګه ډېره مه خوره
ډېره مالګه تاوان درته کوي
نه دومره مالګه زه هم نه خورم پام مې نه و
ښه خیر دی دا کاسه لرې کړه راځه ما سره یې وخوره
یوه خبره د نجارۍ کارم نیمایي ته نږدې شو او ما تر اوسه ګل محمد پوره ورځ په کار کې ونه لیده چې دا ولې کار ته نه راځي؟
زړه د بدمشه استاده، ګل محمد لکه چې کوم بل ځای کې ځان ته کار پیدا کړی. سهار ځي او ماښام بیا را پیدا کیږي.
ښه وو دلته مو لاس په سپک وو او ښه ذهن هم لري، کار زر زر زده کوي. تشویق یې کوي چې کار ته راسي.
شکر الحمدلله، خدای دا د خیر وسي.
څه کوې احمده، ډوډۍ دې بس کړه؟
هو بس مې ده والی جان. ماما بیا به کور ته یو ځای لاړ شو، لږ مې کار هم دی در سره.
د نن لپاره دومره کار نشته، که غواړی همدا اوس لاړ شئ.
ولی جان احمد سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
وعلیکم سلام.
ګل محمد چیرته منډی وهې؟ دا نجارې ته څنګه ناراضی؟
ډیره هم لرم خو را وګرځیدم. څه خبره وه ولی جان؟
ګل محمد استاد څو ځلې پوښتنه وکړه، ته ولې دومره غیر حاضري کوې؟
ولی جان غیر حاضري څه کوې؟ دعا راته کوه چې کار مې وشي.
چیرته دې کار وشي؟ دا څه خوشحاله یې که دې ډول درلودلی په ډول وهلو به راغلی وې.
ډول وهلی وګڼه، خو بس آواز به یې لږ په ځنډ واوري.
ښه، ورته په تمه به شو.
او که بل ځل استاد پوښتنه وکړه، ورته ووایه چې ګل محمد نور نجاري ته نه راځي. په اجازه دې زه لاړم چې سخت کار لرم. خدای په امان.
په مخه دې ښه. تر پرونه یې له بېکارۍ نه سر ټکوو او نن نه پوهېږم. احمده زه څه وخت نه درته ګورم چې یوه یوه تیږه اوبو ته غورځوې او څه نه وایې.
والی جان ماما، که ته زما پر ځای وای څه به دې ویلي وای؟
احمده خوریه ستا ځای خو پرېږده، همدا اوس چې د ماما په ځایم لاره رانه ورکه ده.
فکر نه کوې چې ما باندې ظلم وشو؟ ته قدیر غوندې خلک له خدایه ډار نه لري.
احمده خوریه د حق او اسلام لاره به ډیرو ته معلومه وي، خو چې په حق لاره روان نه شي هیڅ ګټه نه لري. ستا خو سر ته خوم نصیحت ښه یاد دی.
هو د بې عمل عالم په شان والی جان ماما، ما پرون ټولو ته وویل قدیر چې له خپلو شرطونو نه نه تیریږي زه یې له لور نه تیریږم.
او خبر شوم، خدا ما ته هیڅ ښه نه ښکاري. یو که بې همته شي دا بل ولې داسې شي؟
زه نه یم بې همته شوی، ټول ژوند مې تباه شو.
نه داسې مه وایه احمده،
رښتیا خبره کوم. د همدې ولور پوره کولو لپاره کومو کومو ځایونو کې له څه ډول خلکو سره کار ته ودرېدم چې اوس یې په ویلو هم شرمېږم.
احمده خبرې به کوو خو ډېر بوج مه در باندې راوړه.
د قاچاقبارو سره په کار کې یو لاس مې پرې شو، دومره پیسې مې پیدا کړې وې چې بیرته مې د لاس په درملنې کې لاړې. او اوس راشه د دوی خبرو ته کښېنه.
احمده خوریه ستا هره خبره په ځای ده، ملامت نه یې. خدا خبره مه کوه چې لورې ورخوشي کوي.
ولی جان ماما ته خپله فکر وکړه، دا څنګه خبرې کوي؟ یا به ولور دوه چنده راکوی او یا هېڅ واده نه درکوم. د دې لپاره چې اوس زما یو لاس پرې شوی؟
احمده وایم
ولی جان ماما زما آخره خبره همدا ده، ما ته بل ځای کې کوژده وکړي، هغه هم ډېر زر.
دا څه وایې احمده؟ د قدیر لور سره ستا کوژده شوې؟
د قدیر لور پرېږده چې ورته ناسته وي، د ولور په تمه دې وساتي.
دا ښه خبره نه ده احمده.
که ښه خبره ده که بده، ته دومره ښه راسره وکړه. مور او پلار ته مې ووایه چې ما ته بل ځای کې کوژده وکړي، جنۍ به هم زه ور وښایم، په همدې کلي کې ده.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. نن جمعه ده او زه یوسف زدران د یو کلي زرغږونو ډرامې اړوند په یو بل ژوندي بحث کې له تاسو سره یم. په تېرو خپرونو کې زموږ میلمنو ناوړه رواجونه، غیر سالمې سیالۍ او ګڼ نور عوامل هغه څه بللي چې په وینا یې د سالمې کورنۍ بنسټ له منځه ځي. په همدې ډول په ډرامه کې تاسو واورېدل چې احمد وایي که خسر یې ولور لوړوي دی حاضر نه دی چې د لور سره یې واده وکړي. نو نن په همدې موضوع چې آیا د شرطونو د پاسه نور شرطونه څوک ایښودلی شي، آیا دلته یو د بل حقوق څومره پیمالیږي، د قدرمن مولوي او ټولنیزو چارو کارپو روح الله هوتک سره خبرې کوو. ښاغلی هوتک صاحب ستړي مشي، زموږ خپرونې ته په خیر راغلی.
ډېره مننه زدران صاحب.
درنو اردوونکو تاسې چې ډرامه او زمونږ بحث اورئ څه فکر کوئ چې که احمد د نوو شرطونو له مخې له کوژدې تیریږي دلته څوک زیان ویني؟ خپل نظرونه او که پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو یې راسره شریکې کړئ. 0999-203-1540 بله شمیره مو ده 0998-225-55 په همدې ډول کولی شئ 0998-01-01 شمیرې ته مو غږیز پیغامونه پرېږدئ. مولوی صاحب محترم، د دې لپاره چې زمونږ ځوانه ټولنه له داسې ورته ستونزو سره مخ نه شي، تاسې ډرامه هم واورېده، که د کورنۍ جوړښت نه پیل کړو مور او پلار باید څنګه خپل مسؤلیت ادا کړي؟
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زرلان صاحب، تاسو ته تخنیکي همکارانو ته او د تاسې له لارې نه د ازادي راډیو قدرمنو اورېدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. محترمه، دا خو بهتره او تاسو ته معلومه ده چې افغانستان ټولنه یوه عنعنوي ټولنه ده، دا جوړښتونه د دوی په همداسې شکل باندې سره جوړ شوي دي، داسې تر کومه حده پورې تطابق لري په اوسني عصر کې له دې ملامتونکي دودونو سره همغږي نه ده؟ دا د خلکو او خاصتا د افغانانو د اوسني اقتصاد او په تیره بیا په عامه توګه باندې که داسې وویل شي ډېر ملامتونکي دي. داسې کېدلی شي ډېر ځوانان دي مونږ فقر او بېچارګۍ کې ژوند کوي، هغه له داسې دودونو سره مخ کیږي. د شریعت له نگاهنه هم یو دروند بار پورته کول دی انسان په خاطر، دا هم یو له هغو ممانعو څخه دي چې انسان باید په دې مکلف واوسیږي. او بل تم داسې توصیه کوي چې د هغوی په خاطر نیک اقدامات وکړي، په ښه توګه باندې له خلکو سره رویه وکړي، هغه که په مالی برخه کې وي، که په دوستۍ کې وي، که په ورورګلوۍ کې وي، که په کلیوالي برخه کې وي او داسې نورې برخې. د دود او دستور عمده رواجونه چې په افغانستان کې کوم شتون لري په صراحت باندې ویلی شو چې ملامتونکي دي د ځوانانو لپاره، د یوه ټولنې د یوه قشر لپاره چې هغه یو ډیر عمده قشر ده او زما په اند باندې دا یو دروند بار ده چې د ټولنې چې ځوانان یې په اوږو باندې وړي، که دوی متاثر شي او له دې دروند بار لاندې دوی ستونزې ورځ په ورځ ډېرې
ستونزې دي. تاسو مختلفو موضوعات ته اشاره وکړه، اقتصادي، ټولنیزو، ژوند جوړول، دلته چا خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی؟
په عمومي توګه باندې یو د والدینو د نه مسؤلیت ادا کول دي چې واید والدین په دواړو برخو کې په د اسلام د مبین دین په چوکاټ کې کف ورته ویل کیږي. یو څوک باید خپل سیال انتخاب کړي او دا سیال په دې اندازه باندې وي چې هغه له ده سره په ټولو مواردو کې همغږي وي، د اقتصاد له وجې نه، د هغوی د رواجونو له وجې نه. یعنی ما مخکې اشاره ورته وکړل چې افغانستان یو عنعنوي ټولنه ده او طبقاتو باندې ویشل شوې ده، په قومونو کې بیل رواجونه دي، په سیمو کې بیل رواجونه دي، حتی په کچه د سطحو باندې مختلف رواجونه وجود لري. نو په همدغه لحاظ باندې زه د ما نظر دلته په دغه ځای کې دا ده چې ملامت به دلته څوک وي او دا پړه د چا په غاړه باندې ده. زه وایم مخکې له دې نه چې انتخاب وشي یو څه درک باید وشي چې زه څوک انتخابوم او هغه ټولنه کې چې هغه له ما کف ده، سیال ده، یعنی کف په معنا د عربي کې سیال په معنا باندې راځي، سیال باید انتخاب شي. او هغه سیال چې انتخابیږي هغه ممکن یوه لاره په شریعت کې ورته ښودلی وي او په ټولنیزو برخو کې هم یو سړی هغه چا سره کینی چې بڼې برابر.
او د پکتیا نه اوریدونکو مخلو، مولوی صاحب تاسو سره غږیږو، دولت ځای له پکتیا نه زمونږ سره پاړی کې کده، مهرباني تاسو زمونږ سره وصل یې، زمونږ خبرې اوري، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خبرونه ته بخیر راغله، ستړی مشه.
تاسو ته د زړه له ډاکټر کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
او باید سلام نو مولوی صاحب نه د پښتنه ده چې دا تاسو په دې باب نه د خپل تبلیغات ولا نه کوئ چې د ملکي دغه خلک په افغانستان کې به شهره خلک غریبان خلک چې دا موږ یې نو تاسو دې دي دومره توان طاقت نه لري چې دومره تو ور پرې کی دومره غو پرې کی بس په دې باندې تاسو مکلف یا دولت مکلف ده چې په دې برخه کې خپل ګامونه وچت کړئ.
خیر اوسې، تاسو نظر او مهرباني. یو بل اوریدونکی هم اخلو، مهرباني تاسو هم اړیکه زمونږ سره وصل د کوم زینم اړیکه نیولې او نوم مو وایي. بلې،
نوم محمد اسلام سینې ده، کندهار ولایت رنجوی ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې.
او اسلم جان، مهرباني، ډیر بخیر راغله، مهرباني. بله دا اوردون کی اړیکه وشله دا یو بل اوردون کوم اخلو اوردون کی زیات منتظر دی مهرباني تاسو هم زمونږ سره وصلی او خبرونه ته بخیر راغلی بله بله خبرې وکړئ تاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده دا اوردون کوم خبرې نه کوي او تک صاحب دولت ضلع پکتیا نه اړیکه نیولې وه که څه هم په دې موضوع باندې مونږ مخکې هم خبرې کړې خو بیا هم لږ لنډ اشاره
دما هم نیکې هیلې دولت ضلع ارمانی ورور ته د دوه برخې پوښتنې درلودلې یو دا چې دولت په دې اړه باندې څه کړي او ولې څه نه کوي او علما ولې په دې برخه باندې معلومات نه ورکوي او واز نه کوي په دې اړه باندې زه دا یو بخش ته اشاره کوم چې علما د هر چا د خوښیو په مراسمو کې خاصتاً د ودونو په مراسمو کې شتون لري او داسې تر کومه اده پورې دي ما په یاد دي او زه وینم او څومره چې مونږ مسؤلیت لري علماو په چوکاټ کې په دې باندې هر څه کړي دي هر وخت په هر ممبر باندې دا خبره کړې ده او دا د دوی مکلفیت ده چې څومره اوري د دین پوهه یعنی بلته په دغه برخه کې زه دې ته راګرځم ارمانی صاحب دین یو وسی دین ده هر لارې ته او هر څه لپاره پرخه جواب لري او علما هم خپل مسؤلیت ادا کړای ده په هر ممبر باندې ک تاسو غوښتي وي په خبري یعنی د نشرات الله نن دی علما یو څه شتون پکې کم یو خو باید دوستان نن چې زل ترغله هم په دې باندې خوښي مې چې په یو ډیره مهمه موضوع باندې بحث سره لرو
او
د دې لپاره مې جواب یوازې دغه ده چې تاسو وګورئ هر هغه څه چې په دین کې ستونزمن دی هغه حرام دی هر هغه څه چې د انسان لپاره ستونزې راولاړوي هغه حرام دی او دا چې په دودونو کې چې شی دی هغه مونږ په تقریبا په افراد کې بولو او یو بدعت یې بولو نوې شی بولو پات سول د مهر خبره که اصلي دین ته توجه وسی دین حق مهر چې ته انسان هدا هغه دی چې حق د سیاغ ورکول کیږي او هغه مرمن د سیاغ په نکاح کیږي
او ردن کم اخلو لپکتیا ولایت نظم سره یو بل اړیکه او مسل شوی دا مهرباني نو مخپل وای او څه پختنه لري څه نظر مهرباني بله بله ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده مهرباني خا اوردون کې خبرې نه کوي بل اوردون کې اخلو مهرباني تاسو چاړي که زموږ سره نیسي د بل اوردون کې وخت هم ځای کیږي تاسو لطفا لږ خبرې وکړي او خبرونه ته همیش په خیر راغلي مهرباني
السلام علیکم استاد مرما او تاسو ته باندې چې السلام
علیکم وعلیکم السلام علیکم زه مړی کني ولي
د هلمند ولسوالۍ څخه عبدالهادي
او مهرباني جن په خیر راغلي خا مهرباني بله مهرباني خبرونه ته بچو ویل غواړي په دې غږی گو چې کچیر نامزدی وشي هغه لپاره بیا شرطونه یې خودل کیږي د څومره ملامتون کی دي او آیا دا شرطونه تاسو ته قبولولو وړ دي نه دي خدي بد دي مهرباني
دا شرطونه خو چې دې زما په کولانې کې دې نه وړي واجبونه دي دا شرطونه دي لاړی او اوله پلی چې یو سړی خپل بچي خپل لوري او چات ورکي سوال خپل باید هغه څه وګوري هغه څه وګوري کچيري هغه ښه شخص وي هغه پر اسلام برابر وي او د ټولنې کې ښه شخص وي
جنجالي نه وي
نو بیا شرطونه باید ورته کول شي په هیڅ وخت اعتبار ور نه کول شي باید د پیسو څخه ډیر شي او نه هغه ستړي کې نه بیا ځا ستړي کې چې تبا هغه بیچاره شي نه لري د اولادونو د استعمال یې هغه څنګه مختره غلی نو کچی هغه شخص د اعتبار وړ نه یو هغه شخص خوندور سړی نه اول کې پسره ده د دې د فکر وکي هغه کې ورنه کې ورته شو په مقابل کې ورکی بیا هغه ته څنګه یو مشکلات جوړي بیا پایندا کې ده خپل اولاد ته مشکلات او نام نظرم خلاف کار دی او دا ریواجونه ډیر نه ول ریواجونه دا باید
حکومت دا تاسو نظر او ډراما کې یو شخص همداسې او عبدالقادر نومي شخص چې همداسې جنجالونه جوړي مهرباني او بل اردن کې مخلو خیر اوسې تاسو نظر ولې هلمند هم شریک کړو تاسو نوم خپل واخلې او زموږ سره موږ خبرونه کې مهرباني بله زموږ سره مړی کې وصل دی وعلیکم السلام نومو
منځله
ته څنګه فارې مهرباني خبرونه تراشه او خپل نظر دی وایه
نظر خو مې دا دی د مولوي صاحب خو مې اوله پوښتنه دا ده چې د اسلام په لحاظ په ولور د ولور مخر سوتی او بل دا ډېره ناوړه عمل دی چې یو څوک د یو چا څخه زود پیسې بلکې داسې جنداخې دا زموږ په ټولنه کښې دا رواج دا ډېره ده د غریبانو د خوښې پلان پسې
مهرباني
دلاور وروره د مهر موضوع لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړله مهر د هغه چا حق دی چې منکوحه ګرځي او هغه منکوحۍ لپاره باید په لاس باندې ورکړل شي. بدبختانه په افغاني ټولنه کې داسې دودونه موجود دي چې هغه یې پلار اخلي، ځینې اقرباو باندې مصرفیږي او ځینې ستونزې ورته راولاړیږي. په آینده کې د هغه چا لپاره چې د کور والا ده خاصتاً د هغوی لپاره ډېره ستونزمنه وي، ګذاب مصرفونه، د ډېرو خلکو رابلنه، ډېرو خلکو سره ناستې ولاړې او بلاخره داسې دوستانو اقربا چې په سلګونو حتی په ډیرو نادودو شکلو باندې پالل کیږي دا ملاماتوونکي دي. په دین کې کوم خاص د دې په مورد باندې څه نشته غیر له مهر نه. مهر د منکوحۍ حق ته باید ورته ورکړل شي او هغه د دوه کسانو معامله ده چې هغه هغه څوک چې د نکاح کې داخلي. د مهر اندازه معلومه نه ده چې مهر په کوم اندازه باندې وي. توافق دی جانبانو ده او دوی انسانن فطرتن دې ته باید موږ متوجه واوسیږو. یو دوه کسه معامله سره کوي او هغه بیا یو بل د زون شریک بولی سره د ټول عمر لپاره لزا یو ځای ورسره اوسیږي، نو طبعا په دې کې صله رحمي موجوده ده. په داسې اندازه باندې باید ونه اوسیږي چې هغه یو بل ته ملاماتوونکي وي. آینده کې زون لري، زندګي لري، بچیان به لري او همداسې په مخ باندې بځي سره. هغه آخرنۍ اندازه یې په شریعت کې د دې لپاره معلومه نه ده چې په څومره اندازه باندې. اصل د توافق خبره ده چې منکوحه او زوج په کومه اندازه باندې یو له بله سره توافق کوي. خو زه مطمئن یم که چیرې دا موضوع تر دوی دواړو پرېښودل شي او له دې عنعنوي ټولنې نه ووځي او انصاف به دوی دواړه په خپل منځ کې سره مرات هم کړي او ملامتوونکي به هم نه وي. او دغه ځینې نور ټکي چې په دې ودونو کې موجود دي یا مخکې د دې کوزدنې نه تر هغه وخته پورې چې بیا د واده مراسم جوړیږي دا مصارفو لپاره به هم کېدای شي دواړه توافق ونه لري.
همدې ډرامه موضوع باندې که پاتې شو، تاسو ډرامه واورېدله چې هلته احمد وروستی پیغام چې و دلته د چا حق پیمالیږي؟ اصلا هلته جنۍ پاتې کیږي، دلته د لوړ ولور له امله احمد وایي چې زه بیا نه حاضرېږم ځکه دی دلته معیوب شوی دی. دا حقوق که نه مراتېږي څوک ډېر زیان ویني؟
دلته دواړه ځوانانو سخت زیان ولیدل، هم هغه پیغله چې په کور پاتې سوله او هم هغه ځوان چې معیوب سو. هغه خو هم محتاج پاتې و مخکې له دې نه چې دی واده وکړي، معیوب سه او په یو لاس باندې معیوب سه. هغه لاس هم د ده هغه څه و چې دی کولی شوی د وروستي امراد
معیشت
د همدې په خاطر باندې و چې ولور پوره کړي. جبیره او ټول بار د ځوانانو چې دوی آینده ژوند لپاره یو قدم پورته کړی و دا قدم پورته کړی و د دې په خاطر باندې دوی بار دوی پورې پورته کړی.
او مهرباني اوریدونکي هم اخلو، مهرباني تاسو د کوم ځای نه اړیکه نیولې ده؟ وروستۍ اړیکه وي، شاید د خپرونې وخت بیا پای ته رسیږي لږ زر. بلې بلې خبرې وکړي، ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. نن اوریدونکي خبرې نه کوي، نه پوهیږم ولې. لطفا چې کله اړیکه نیسئ مستقیما خبرو ته راځئ ځکه زموږ د خپرونې وخت ډیر کم وي. او که غواړئ بیا موږ ته پیغامونه پرېږدئ، هغه شمېر هم بیا درته وایم. خو تاسو اړیکه اوس زموږ سره بیا وصل دی. او بل اوریدونکي تاسو ووایئ لږ په لنډو الفاظو. مهرباني. بلې
السلام علیکم. عبدالغفار د لوګر ولایت.
وعلیکم السلام. لږ زر خبرې کوه ورور چې خبرونه وخت ته.
موضوع ډېر ښایسته موضوع ده. څنګه زموږ اړمان بېچارهګان په جماعتونو کښې په مجلسونو کښې هر ځای کښې دا چې مطلب ولور خونه ارام دي صرف چې دا د دولت د خوانه چې مطلب دا جدي ونیسي چې کوم سړی ولور دی هغه سړی به کله محکمه شي چې ورته مطلب اسلام دومره ولور لیکونو کرونه روپۍ ته راغه دا اوس کوم دی ناانصافي. یو سړی بېچاره به یو زر اوس نه طور باندې لس لکه پنځه لس لکه روپۍ ورکوي هغه کوم دندا پرې کړی مجبور یې اغلا وکړي بیا ټاکه وکړي بیا چې کوم دی نور نور کارونو ته لاړ شي خارج ته لاړ نور دا
مهربانی باید دولت هم ټینګار وکړي او هر څوک خپل رول ادا کړي. خیر اوسې مولوی صاحب، وروستۍ پوښتنې په ډول د دې منفي کړنلارو د ختمولو لپاره څه باید وشي بالاخره؟
زه په عمومي توګه باندې داسې وایم چې د خلکو عام فهم د دین نه او په خاصه توګه په اجتماعي برخو کې له دینه چې باید انسان په یوه ټولنه کې سره خپل ژوند ترسره کړي، په کومو شرایطو باندې مهیا وي، عام فهم او خلکو ته باید په عمومه توګه باندې آگاهي عامه ورکړل شي او له دې خطراتو نه خبر کې ځینې دوستان له ځینو دې موضوعانو نه خبر نه لري.
ډیره زیاته مهرباني. زموږ د خبرونه دلته پای ته رسیږي. که ستاسو پیغامونه پاتې وي درنو اوردونکو، کولی شي